په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د خبرونو مو نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله ده. السلام علیکم. په خبري راپورونو کې اورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای شمیرنې پر مهال یې د درغلیو د مخنیوي لپاره زیات تدابیر سنجولی دي. خبري مجله په خبرونو پیلوو له فریبا ظاهر نه اورئ.
سر کې د زموږ مهمو خبرونو سره کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن ژمن دی چې د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره د ولسمشر انتخاباتو په ترسره کولو کې مرسته وکړي. اسلام آباد د افغان ولسمشر هغه اداره کړي چې وایي د کندهار پر امنیت قمندان جنرال رازق برید په پاکستان کې پلان شوی وو. او د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي د دې تړون اروپایي غړي به په خپلو هیوادونو کې نوې اټومي وسلې ځای پر ځای نه کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي واشنگتن ژمن دی چې د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره د ولسمشر انتخاباتو په ترسره کولو کې مرسته وکړي. نوموړي دا خبره د سې شنبې په ورځ په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې کړې ده. مایک پومپیو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د افغان امنیتي ځواکونو د هڅو ستاینه وکړه. نوموړي ویل چې په پارلماني انتخاباتو کې د افغانانو پراخ ګډون خوښ کړی دی. هغه د دې انتخاباتو په ترڅ کې د ځینو تخنیکي ستونزو یادونه وکړه، خو ویل چې د ژمن دی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د ولسمشر انتخاباتو په ترسره کولو کې مرسته ورسره وکړي. ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر انتخابات د راتلونکي کال د حمل میاشتې پر یو دیرشمه نیټه ترسره شي. اسلام آباد د افغان ولسمشر هغه ادا چې وایي د کندهار پر امنی قمندان جنرال عبدالرزاق برید په پاکستان کې پلان شوی وو رد کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویلی چې تر اوسه له پاکستان سره د دې ادا او د ثابتولو لپاره قوي شواهد او استخباراتي معلومات نه دي شریک شوي. افغان ولسمشر د سېشنبې په ورځ کندهار ته د سفر پر مهال ویلی چې د کندهار پر پخواني امنی قمندان د تېرې اونۍ د برید په پاکستان کې پلان شوی او له پاکستان څخه غوښتي چې د دې پیښې عملین افغانستان ته وسپاري. د اکتوبر پر 13مه یو کس چې د یو نفر مې غوسته وو په کندهار کې د یو امنیتي غونډې پر مهال چې د په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم په غي غونډه کې وو. د دې وکړې د کندهار امنیتي قمندان جنرال عبدالرزاق د دې ولایت استخباراتو مشر عبدالمومن حسین خیل او یو خبريالي ووژل او د امریکایي جنرال جیفری اسماعیلی په ګډون یې دیارلس کسان ټپیان کړل. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د جلال آباد تورخم لویه لاره د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شوې ده. د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ اوسیدونکو د هغه څه په اعتراض کې دا لاره تړلې وه چې ګواکې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دې ولسوالۍ ملکي وګړي وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې د مشرانو په منځګړیتوب دا لاره پرانستل شوه.
لم خبرو د هلو زلو په نتیجه کې لار اوس ترافیک پر مخ اترانیسته ده. لم خبرو سره دم غړي د نګرهار والی او امنیتي مسؤلینو خبري اتر روان دي. له هغه ورسره به هم دا ارقام او د هویت پاره معلومات شریک.
شغله خوګنۍ وایي چې د ملي امنیت څنګه ځوکونو 13 شپه پر ودات ولسوالۍ کې د عملیات کړی دی، خو د پوینا د لار تر سره روشانه نه دي چې په دې عملیاتو کې ملکیانو ته زیان رسیدلی کڅنګ. زموږ خلاص د ریډیو ری د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي د دې تړون اروپایي غړي به په خپلو هیوادونو کې نوې اټومي وسلې ځای پر ځای نه کړي. یانس ستولتنبرګ چې نن یې په بروکسل کې خبرې کولې وویل
We will of course assess the implications for NATO allies for
obviously دوی البته چې موږ د روسیې د نوي توغندیو او د ناتو د متحدینو او امنیت پاړه د روسیې د کړنو عواقب ارزو، خو دا وړاندوینه نه کوي چې د ناتو متحدین د روسیې د نوي راکټونو په جواب کې په اروپا کې نور اټومي وسلې ځای پر ځای کړي. ستولتنبرګ د څرګندونې څلور ورځې وروسته لاغ وکړې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې متحده ایالات به له روسیې سره د منځني واټن ویشتونکي اټومي توغندیو د مخنیوي له تړونه ووځي. دا تړون په 1980 میلادي کال کې د پخواني شوروي اتحاد او امریکا ترمنځ سوی و. دغه تړون امریکا او روسیه د راکټونو له تولید او ځای پر ځای کولو څخه منع کوي چې له 1500 کیلومتر څخه تر 5500 کیلومتر پورې واټن ویشتلی سي. امریکا روسیه د دې تړون په سرغړونې تورنوي، خو مسکو دغه تورونه راتوي. د پاکستان د کراچي ښار پولیس له غوسیمه ایز اوسیدونکو سره لاس او ګریوان سوي چې د حکومتي کارکونکو لپاره له جوړ شوي کورونو څخه د دوی د وتلو له کبله اعتراض کوي. ټلویزیوني انځورونه ښیي چې پولیس افسران د اکتوبر پر 23 نن له خپلو برقي دندو سره له خلکو سره شکیل دي. اعتراض کوونکو پولیس په ډبرو ویشتل او څلور تنه یې ژوبل کړل. دا خبره د پولیسو یوه بیان کړې ده. د سند وزیر اعلی مراد علي شاه وروسته له سیمې څخه د پولیسو د وتلو امر کړی دی. ځینې راپورونه وایي په دې شخړو کې دواړو لورو څخه لږ تر لږه 12 تنه ټپیان شوي دي. پولیس افسر شمایل ریاض ویل لسګونه هغه اعتراض کوونکي نیول شوي چې له یادو کورونو څخه د خلکو د تخلیه چارو خنډ ګرځېدل. په جولای میاشت کې سترې محکمې امر کړی و چې له دغو کورونو چې د حکومتي کارکوونکو لپاره جوړ شوي او په غیر قانوني ډول نور کسان پکې اوسېږي باید تخلیه شي. او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې هیواد یې د سعودي عربستان ځینې چارواکي پیژندلي چې د واشنگټن پوسټ خبریال جمال خاشقجي د وژنې مسؤلیت ورګرځي. پومپیو پرون وویل چې امریکا متحده ایالاتونه د مسافرتي ویزو د لغوه کولو او ځینو احتمالي بندیزونو د لګولو په حال کې ده. د خبرونو پای
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایې شمیرنې پر مهال یې د درغلیو اندازه صفر ته ټیټه کړې.
که چیرته تفاوت بیرته رجل کیږي نو موږ نهایتاً کوشش کړی چې انساني مداخله په هغې کې باید صفر ته راکته.
د سولې علي شوروی د سیمې د هیوادونو له همکاري پرته به دغه هیواد کې سوله ټینګه نه سي.
د افغانستان قضیه د امریکا او د روس د غټو رقابتونو د منګولو نه ووځي او جدا حل شي او دا ټول په همکاري وکړو.
د ګوزن یا پولیو پوړاندې نن د مبارزې نړیواله ورځ ده.
تر دې دمه موږ په هیواد کې مثبتې پیښې د پولیو لرو او دا پیښې زیاتره په هغو سیمو کې دي چې هلته بدامنی ده او امنیت ښه نه دی.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې ناټو تړون سبا په ناروې کې پراخ پوځي تمرینات پیلوي چې په زرګونو سرتیري به پکې برخه اخلي. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د جمع کولو ملي مرکز په رسمي توګه پرانیست. د دغه کمیسیون رئیس وویل دغه مرکز د ثبت ماشینونو کې به د رای ورکولو د ټولو مرکزونو لیستونه ثبت سکین او په دقیقه توګه ارزول کیږي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د کارول شوو رایو د راټولولو ملي مرکز پرانیستل شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد د چهارشنبه په ورځ د مدني ټولنې او سیاسي ګوندونو د استازو او خبریالانو په حضور کې د یاد مرکز د پرانستلو پر مهال وویل دغه مرکز د ثبتولو په ماشینونو کې به د رای ورکولو د شاوخوا 1000 محلونو لیستونه ثبت سکین په دقیقه توګه ارزیابي او هر ډول تیروتنه نیمګړتیا او درغلۍ به پکې روښانه شي.
لومړی قدم کې د یو ګروپ لخوا هماغه ندی غیر ندی چې پوه شي چې دا د چالخوا او لومړی ځل لپاره لیدل شوی دوم ګروپ ته ځي. د دوم ګروپ لپاره لیدل کیږي او بیا په پای کې د دریم ګروپ لپاره ورځي چې هغه د دواړو د هماغه سکین سوی ورقې سره او د دوه نفرو چې او لومړی یې دا داخل کړي کمپیوټر ته او یا په دوم قدم کې داخلي دا دواړه هغه ته معلوميږي. که چیرته تفاوت بیرته رجل کیږي نو موږ نهایتاً کوشش کړی چې انساني مداخله په هغې کې باید صفر ته راکته.
د سیاحت په خبره د رای ورکولو ملي مرکز به معلومه کړي په کومو مرکزونو کې چې لټاکل شمیرې ډېر رای کارېدلي هغه به باطل اعلان شي. د وبل اوس مهال ورته د کابل، پروان او پنجشیر ولایتونو لیستونه رسیدلي او ارزیابي به پیل شي. ښاغلی سیاد وبل له ولسوالیو نه د 22 ولایتونو مرکزونو ته د انتخاباتي پاڼو د لیږ لړۍ پیل شوې. د ولایتونو په انتخاباتي کمیسیونونو کې به له شمېر وروسته د انتخاباتو مرکزي کمیسیون ته ورسیږي او لومړني نتایج به د لړم د میاشتې په 19 اعلان شي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د روانې اونۍ د شنبه په ورځ له غزنی او کندهار ولایتونو پرته د میزان په 23 ترسره شول. د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شفاف انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه خلکو ته ډاډ ورکړی و، خو د انتخاباتو په ورځ ولیدل شول چې ډېری دغه ژمنې عملي نه شوې. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي ډېر باوري نه دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به دغه پروسه سمه ترسره کړي.
چېرته خدای نه خواسته بیا هم دوی اشتباه وکړي او نتوانېږي چې په کار سم مدیریت کړي، نو طبیعتا د ټاکنو د پایلو منل به یو سخت وي دوی خو ټول پروسه په بایومیټریک باندې پوښښ کړی نه ده. د دوی هغه څېړنې د هغوی برخورد او چلند دغه قضیو سره موږ ډېر ورخطا کړي چې خدای نخواسته چې نه شي په هو کې د خلکو اصلي رایه باطله شي او یا هم متقلب رایه راسي په سیستم کې حساب شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ډېرو لږو محلونو کې بایومیټریک سیستم غیر فعال و، خو انتخابات پکې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او نورو څارونکو په مشوره او پریکړه ترسره شوي او اسناد به د رایو د ټولولو په مرکز کې په دقیقه توګه وارزول شي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
ومردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د جمع کولو ملي مرکز په رسمي توګه نن پرانیست. نن د اکتوبر 24مه د ګوزان یا پولیو په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کېده چې روان میلادي کال په افغانستان کې د دې ناروغۍ 14 پیښې ثبت شوي دي. فرشته ابراهیم خیل راپور لري.
په افغانستان کې د پولیو پر ضد نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې سږ کال په دې هېواد کې د پولیو 14 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې لا هم افغانستان د پولیو د ویروس له خطر سره مخ دی. په دې وزارت کې د پولیو یا د ګزارن د برخې مسؤل ډاکټر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل،
بعد مرغه په 2013 کال کې د پولیو پیښو شمیر نسبت به د تیرو کلو په پرتله باندې زیات شوی. د 2013 کال چې پای ته هم نه دی رسیدلی او د درې میاشتې نورې هم پاتې دي، تر دې دمه موږ په هیواد کې مثبتې پیښې د پولیو لرو او دا پیښې زیاتره په هغو سیمو کې دي چې هلته بدامنی ده او امنیت ښه نه دی، مشخصا په سویلي حوزه کې او همدارنګه په ختیځه حوزه کې دا پیښې لرو.
د روغتیا وزارت او د ماشومانو لپاره د وجی صندوق د مسؤلینو په وینا، په 2000 میلادي کال کې د پولیو 180 پیښې رامنځته شوې وې. دوی وایي دا شمېره ښیي چې په ماشومانو کې د پولیو مثبتې پیښې کمې شوې دي، خو لا یې هم نښې نښانې لیدل کېږي چې په دې هېواد کې د پولیو ویروس ژوندی دی. د یونیسف په دفتر کې د پولیو په برخه کې مسؤل ډاکټر سید کمال شاه وایي،
نړیوالو ادارو په مرسته او د عام روغتیا وزارت په رهبري له کله چې دا پروګرام په افغانستان کې پیل شوی دی، دمګړۍ پورې ډېر زیات پرمختګ شوی دی او په زمن کې موږ دې ته تعهد لرو د برنامو په لرلو سره ترڅو وکولای شو ټولو ماشومانو ته لاسرسی وکړو او انسان له پولیو یا ګزم څخه پاک.
دا په داسې حال کې دی چې نړیوال سی سازمان په افغانستان کې له 1994 میلادي کال را په دې خوا د پولیو د له منځه تللو لپاره مبارزه کوي. د پولیو پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ هر کال د اکتوبر په 24مه د افغانستان په ګډون د نړۍ په ټولو هېوادونو کې نمانځل کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سیمې د هیوادونو له همکاري پرته به په دغه هیواد کې سوله ټینګه نسي. د دې شورا مرستیال نن ازادي راډیو ته ویل، د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو رښتینی همکاري مهمه ده. نور حل د ناجي صافي په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې دایمي سولې ته د رسیدو لپاره قوي اجماع او د سیمې او نړۍ مرستې ته اړتیا ده. د دغې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، افغانستان باید د نړۍ د لویو قدرتونو په ځانګړي ډول امریکې او روسیې د همکارۍ مرکز وي او د سیمې هیوادونه هم باید د یو اجماع په چوکاټ کې د سولې له پروسې سره مثبت او رښتینی رول ولوبوي. ښاغلی دین محمد د چهارشنبې په ورځ
دغه سیمه ایز اجماع چې څومره قوي شي او خصوصا چې هغه څوک چې د امریکا په مخالفت کې دي، لکه ایران شو یا روسیا شوه، تر چینه پورې چین خو اکثر ښکیل دی، که د سولې په موضوع کې راښکیل شي، دا د افغانستان قضیه د امریکا او د روس د غټو رقابتونو د منګولو نه ووځي او جدا حل شي او دا ټول پکې همکاري وو.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې یو شمېر امریکایي رسنیو په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان سوله یوې سیمه ییزې اجماع ته اړتیا لري. نېشنل انټرست مجلې ویلي، د افغانستان جګړه پیچلې کورنۍ او بهرني اړخونه لري او د دغې جګړې د ختمولو لپاره باید ټولو اړخونو ته پاملرنه وشي. دغې مجلې همدارنګ ویلي، که څه هم طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو اترو ته چمتو نه دي، خو هغوی له پوځي لارې د کابل تصرف توان نه لري. نېشنل انټرست همدارنګ څنګه ویلي د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو هیوادونو ګټې نغښتې دي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید داسې تګلاره غوره کړي چې د امریکا، روسیې او چین ګټې ورسره تړلې وي. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي د افغانستان قضیه بېلابېل اړخونه لري او په دغه هیواد کې د سولې ټینګښت لپاره اړتیا ده څو اړخونه یې په پام کې ونیول شي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبداللطیف نظري په دې اړه وویل:
د افغانستان سوله د نړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه د لویو قدرتونو ملاتړ او هم د سیمې د هیوادونو مشارکت ته اړتیا لري. له دې پرته که چیرې یوه برخه یې ناقصه وي، زه فکر کوم په افغانستان کې به سوله ټینګه نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې امریکا هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پستولو سره د سولې هڅو ته زور ورکړی. روسي چارواکو هم ویلي چې د رواني میلادي میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې به د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو ناسته ترسره شي او د افغانستان تر څنګ امریکا او طالبان او د سیمې هیوادونو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړ شوې.
بیا هم د افغانستان د سولې پر مسله راپور لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې لوړ رتبه ډیپلوماتې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د راتلونکي سیاسي فعالیت په اړه پریکړه د افغانستان د منتخب حکومت کار دی او دوی مداخله نه پکښې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نن په تاجکستان کې خبري غونډې ته ونه غوښتل چې په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره د امریکایي هیئت د کتنې په اړه معلومات ورکړي، خو ویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. فرشته جلال زی په سټوډیو کې نور تفصیل سره.
و سالی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیاله ایمیلیا پوما نن د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې و. دی هلته ویلي دي چې د دې واضح کول چې وسلوال طالبان به له حکومت سره د سولې په صورت کې د افغانستان د دولت په چوکاټ کې څه ډول سیاسي رول ولري د افغانستان د منتخب حکومت په پریکړه پورې تړلې ده. ایمیلیا پوما ویل امریکا په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هرې هڅې ملاتړ کوي او هیڅ هیواد باید پر افغانستان د تحمیل نه کړي چې خپل دولتي سیستم څرنګه جوړوي. هغه هم دراز ویل چې د امریکا ملګري حکومتونه کولای سي چې وسوال طالبان د سولې لپاره د افغانستان له حکومت سره په خبرو کې ګډون ته وهڅوي او د افغانستان له سولې سره همکاري وکړي. ایمیلیا پوما پرته له دې چې په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو د دقیق معلومات ورکړي، خبریالانو ته وویل چې امریکا په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 3مه افغانستان، پاکستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته د زلمی خلیلزاد سفر اعلان کړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د ځانګړي استازي په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د خلیلزاد د هڅې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې له پروسې سره همکاري ته د امریکا تعهد څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیالي ایمیلیا پوما نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د خبریالانو پوښتنو ته په دې ارتباط هم د ځواب لور کولو او د جزئیاتو لور کولو ډاډه وکړه. هغه ویل چې په افغانستان کې پر خورو وروسي مو د وسوالو طالبانو حضور د دې معنی نه لري چې هغوی په ګڼ میشتو سیمو کې واکمني لري. ایمیلیا پوما په افغانستان کې د انتخاباتو ستاینه هم وکړه او وی ویل دا وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو ستاینه د دې لپاره کوي چې هغوی وکولای سول چې په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو امنیت ونیسي او ډیرو خلکو ته په دغو انتخاباتو کې د ګډون زمینه برابره کړه. ایمیلیا پوما وویل چې د افغانستان له حکومت سره به مرسته کوي چې په راتلونکي کې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته هم تیاری ونیسي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خوست چارواکو مدني فعالانو او اوسیدونکو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د کندهار وروستۍ پیښه وڅېړي چې په نتیجه کې د دې ولایت امنیه قمندان او د ملي امنیت رئیس وژل سول. دوی دغه څرګندونې نن د هلمند او کندهار په پیښو کې د دریو جنرالانو د وژل کېدو په د فاتحې په مراسمو کې وکړې. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې
خو سواری حکم خان حبیبی په خپل خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې د خلکو د ډاډګیرنې او تسری په خاطر د کندهار پیښه وڅېړي او د څېړنو په نتیجو د خلک خبر کړي. د خوست ولایتي شورا پخوانی رئیس عبدالولي واحد زی وایي دوی لپاره مهمه دا ده چې د دا ډول ترهګریزو بریدونو پوښتنه وشي.
زموږ هیله دا ده چې حکومت د دا پیښې هم د نورو په څېر عادي نه پرېږدي او فقط د کمیسیون په ټاکلو سره د نه خلاصه کوي. زموږ دپاره مهمه دا ده چې د دې دواړو جنرالانو او دې ته ورته نورو قهرمانانو چې په افغانستان کې ترور شول د هغوی پوښتنه وشي.
د جنرال رازق، جنرال جبار قهرمان او جنرال مؤمن حسن خیل د فاتحې په مراسمو کې د خوست قومي مشرانو، دیني عالمانو، مدني فعالانو، پوځي افسرانو او سرتیرو، حکومتي مامورینو او نورو خلکو ګډون کړی و. قومي مشر مارک زدان ویل هغه کسان چې دا ډول بریدونه کوي موخه یې دا ده چې دا هیواد ځان بسیانې ته ونه رسیږي او نورو ته محتاج پاتې شي.
کوم دغه مشکل چې جوړوي دا نه غوړي چې د افغانستان کې کومه ابتیر شي او د افغانستان ټول ولس آغا کا دی ولسمشر نه دو دی تر سایمان سب تر پلیسه پر خپل ملک ته پر خدمات کوي آغا بالکل پنه خکی.
مدنی فعال سلطان محمود خیرخواوی کچیر افغانان متحد او یو موټی نشي نو د دوی پولیسو کې به پردوی ته د مداخله زمینی موجوده وي او په دې هیواد کې بشتا نه خوړی دوام پیدا کی.
دا ډول شخصیتونه مونږ په دې څلوېښتو کلونو کې د لاسه ورکړي دي. هر ورځ د لاسه ورکوو. کچیر متحد نشو، په اتفاق نشو، افغانان خپل ځانونه ونه پیژني، ملي وحدت ته وفادار نشي، تاجک، ازبک، هزاره، پښتون، بلوچ، نورستانی، کندارای، پکتیاوالو، ننګرهارۍ دا سره یو نشي، مونږ به همدا ډول وژل کیږو. دښمن به په مونږ کې لاسوهنې کوي، دښمن به مو یو یو قهرمان او اتل وژني او مونږ به سترګې ورته غړو.
د فاتحې په مراسمو کې د ولسی جرګې لومړي مرستیال همایون همایون هم له خلکو وغوښتل چې د خپلو خدمتګارانو درناوی وکړي. د ول
جنرال صاحب راځه وطن پرست تکړه زړه وو سخی دوست درلوده بود دی فاشا تا دا مسکرا تا دا دی جن عبادت زن پا چندار که کلک مبارزای دی خاطر پر چه دل جو کم بجو مسائل که چی دکت 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 آو دی خبرو شهیدون پیختن هر در خاطر.
همایون جنرال قهرمان هم خاور اولسته یا وفادار شخصیت که وی ول چه هغه دی هواد اولست لپار مبارزه کری او پا مادی لحاظ حتی شخصی کور هم نلری. د کندهار پخوانه امنی قماندان جنرال عبدالرازق او د دغه ولایت ملي امنیت رئیس مؤمن حسن خیل تیره پنجشنبه د ولایت په دفتر کې په داسې حال کې چې د ناټو د قاطع ملاتړ د قماندان سکاټ میلر او نورو چارواکو سره لیوې غونډې د وتلو په حال کې و د یو ساتونکي لخوا په ډزو ووژل شول. د ولسي جرګې نومان عبدالجبار قهرمان بیا له دې پیښې یوه ورځ مخکې د چهارشنبه په ورځ د نوموړي په ټاکنیز دفتر کې په چاودنه کې ووژل شو.
په بلخ ولایت کې د افغانستان په سطحه په لومړي ځل د آنلاین ادرس موندنې سیستم فعال کیږي. د مزار شریف ښاروالۍ وایي چې دغه پروژه به د دې ښار په شپږمه ناحیه کې تطبیق سي. مجیب الرحمن حبیب زی راپور لري.
د مزار شریف ښاروالۍ مسؤلان وایي چې ډېر ژر به د آنلاین ادرس موندنې سیستم یا جی پی آر اس په دې ښار کې فعال کړي. د مزار شریف ښاروال محمد نصیر عینی د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د هیواد په سطحه به په لومړي ځل بلخ ولایت کې د آنلاین ادرس موندنې سیستم د مزار شریف په شپږمه ناحیه کې فعال شي.
شهر مزار شریف نخستین بار در تمام شهرهای افغانستان افتخار عزیز داره که سیستم آدرسینگ فعال بسازد در یکی از نایه های شهر مزار شریف که نایه ششم انتخاب شده. البته این کاملا استاندارد و مو معیارهای بین المللی آماده شده.
د مزار شریف ښاروال وایي چې دا د آنلاین ادرس موندنې لومړی تجربه ده چې د متحده ایالاتو د دولت پراختیایي پروژه یا یو اس ای آی ډی لخوا یې مالی ملاتړ کیږي. د ښاروال په خبره چې د مزار شریف په شپږمه ناحیه کې د آنلاین ادرس موندنې سیستم په فعال کېدو باندې 2,500,000 افغانۍ لګښت راغلی دی. په عین وخت کې د مزار شریف اوسیدونکي هم په دې ښار کې د جی پی آر اس سیستم فعال کېدو ته خوښ بریښي، خو وایي چې په دې برخه کې ځانګړي شوی بودیجه باید په دقیقه او شفافه توګه په مصرف ورسیږي.
نام ابوریحان است، باشنده شهر مزار شریف. ما بسیار خرسند هستیم که در شهر ما سیستم آدرسیابی آنلاین فعال میشه و ما آرزومند هستیم که پیسی از ایف مایل نشه.
نام محمد صمیم است، باشنده مزار شریف. سیستم جی پی آر اس که در شهر مزار فعال میشه یک گام مثبت است و این پولی که در این زمینه سرمایه گذاری میشه یک پول بسیار گزاف است و این باید شهروالی به یک طریقه درست مصرف.
دا په داسې حال کې ده چې د مزار شریف ښاروالۍ مسؤلان وایي چې په ټول ښار کې د جی پی آر اس یا د آنلاین ادرس موندنې د پروژې تطبیق 100,000,000 افغانیو ته اړتیا لري چې ښاروالۍ د مساعدولو په هڅه کې ده.
دا همستاد سوزینی اسی میسونه چی را وان بیسیم شبکی دا اتسو اتلس شمیره لاری موازادی راژیو تره لیجلی دی اسدالله اندر لمیزان اولو سولی سخلی کلی چی هر وگره هر وقت تا پا هر زی که سوله غاری مفتاح الدین لکنر سخلی کلی چی پا مانگوی اولو سولی که دا امچین پایگانی بندی سیوی دی او خلق دیر پا مشکل که دی نو هیل کوم چی دا غا مشکل افغان حکومت را حل کری غزنفر لنورستان سخه پا خپل سمیس کلی کلی مشتا باید پا وان توایگل اولو سولی که اجل در روشن مخابراتی شبکی انتن فعال سی د نور شبکو څخه د پوینا چې تنگ راغلی یو سمی ولا د زابل ولایت لارغنداب ولسوالۍ څخه لیکلي چې زموږ په ولسوالۍ کې مکتبونه تعمیر نه لري باید حکومت شونځوي د لپاره تعمیرونه جوړ کړي احمد شکیب له زابل لیکلي چې د امریکایي چارواکو څخه غوښتنه کوي چې نور دې په تشو بی عملو خبرو څخه افغانان نه تیر باسي باید د طالب وسلوالو پر حامیانو بندیزونه زیات کړي او سمی ولا حلمی تندر له پکتیا لیکلي چې د پوهنې له وزارت څخه غوښتنه کوي چې د ښوونکو معاشونه زیات کړي ناتو تړون سبا په نروی کې پراخ پوځي تمرینونه پیلوي چې لسګونه زره سرتیری په کې برخه لري. دغه تمرینونه د شوروي اتحاد تر رنګېدو وروسته د ناتو تړون تر ټولو پراخ پوځي تمرینات بلل سوي دي. د ناتو سرمنشي وایي دغه تمرینونه د دې تړون د توانمندۍ، یووالي او هوډ یوه غښتلې ننداره ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه اوري.
ناتو تړون سبا ته په ناروی کې خپل تر ټولو پراخ پوځي تمرینونه چې ټرایډنټ جنکچر یا د درې تیغو پیوستون نومول شوي پیلوي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ نن په بروکسل کې خبریالانو ته ویل دا یوه مهمه ورځ ده ځکه ناتو تړون له سړې جګړې را په دې خوا خپل تر ټولو ستر پوځي تمرینونه کوي. ستولتنبرګ وویل ناتو له چا سره تقابل نه غواړي خو دا تړون د هر ډول ګواښ پر وړاندې له خپلو غړو او متحدانو څخه دفاع ته چمتو دی. دی وی په ټرایډنټ جنکچر تمرینونو کې 15 کشتۍ، 250 الوتکې، 10,000 پوځي وسایط او 50,000 سرتیري ګډون کوي. د ناتو ټول 9 غړي او متحدان سویډن او فنلند هم پکې برخه اخلي. د ناتو سرمنشي وایي دا تمرینونه د دې تړون د توانمندۍ، یووالي او هوډ یو غښتلې ننداره ده. یانس ستولتنبرګ که څه هم د روسیې نوم یاد نه کړ خو ویل چې د اروپا امنیتي چاپیریال په دې وروستیو کې خراب شوی دی او ناتو د ډلیزې دفاع په تطبیق سره دې وضعیت ته ځواب ویلی دی. د هغه په خبره دا پوځي تمرینونه په 2 پړاوونو کې ترسره کیږي چې لومړی سبا پیل او د اکتوبر تر 10 پورې او دوهمه مرحله به د نومبر له 14 تر څلېرشتمې دوام وکړي. بلور ته روسیې د ناټو لخوا د پراخو پوځي تمرینونو پر وړاندې عکس العمل ښودلی دی. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګوف نن په بلاروس کې ویل د روسیې پولې ته نږدې د ناټو عملیاتي او محاربوي تمرینونه مخ په زیاتېدو دي. روسیې په 2010 کال کې له بلاروس سره یو ځای په خپلو لویدیځو سیمو کې چې د ناتو تړون د یو شمېر غړو هیوادونو پولو ته نږدې دي پراخ پوځي تمرینونه وکړل.
په راپور کې مو واورېدل چې ناتو سبا په ناروې کې پراخ پوځي تمرینات پیلوي چې لسګونه زره سرتیري به پکې برخه اخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسید ازادی رادیو نیم ساعت ماشامنه خبری مجله اوری اوسم د څو تنه اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه چې د ازادی رادیو په پیغام ثبتون کې ماشین کې ثبت کړی دي.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم زرا د کله شیرا د غرمای ته ولسوالۍ تاریخ خپل پیغام تاسو ته زو ما دغه پیغام دی دغه ماشین چې راځي یادی پر کارتون شي یادی دغه ماشین باندې چې مشران طالبان مشران یو خره خار او غریب ته یو پرځنه ما سره کې زګر د مسلمانانو د غرمای ته ولسوالۍ د ولجو د تند سره مخ ته ګرځ دا نه یاراتو نور زو ته بارسو ماشین چې د ماجر پر نامه راځي د طالبان مشران یو خري. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د غورماشت ولسوالۍ د لاهید کلي څخه خبره کوم. او فعلاً موږ په هرات کې د شپږ میاشتې کېږي چې هرات راغلي او دا خلک موږ یې نه د اسلام په سترګه کتلي نه د انسان په سترګه کتلي دي او موږ د دغه لر مقام صدایی لکو چه دا غزمور ناله ویلی ناوری او دا غزمور خبر ویلی ناوری دا خو غزمور سرنه انسانی چلان سوی دا حیوانی چلان سوی دا غیوه غزمور سرنه درسته نو مردب لر مقام صدایی لکو چه دی خلقو پشتنه ویلی نکیجی که یو سرنه یو زای یو سو حیوانه ویلی لازه دو پشتنه کهی نو دا خو انسانان دی ویلی دو خلقو پشتنه نکیجی و سلام
زاب دن پی دا زابل ولایت میزانی دا ولسوالی زخ ستاسفرا پا تماس کیه ما دا میزانی ولسوالی دیر سخت وچکلی دا پلی دا لموسیسات لخوا دا خیر سپام لرنن دا ورطا سویه دا سختی وچکلی سر مخامخ کی دیر خطرناک واکی برا ما بین سکی و سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دا اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده د ازادي راډیو دویمه نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله چې تر او بجو دوام کوي له فرشتي نگانه واورئ
تشکر سالم محمد